لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته، زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند والی وایي امریکایي پوځیان د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک پر بنسټ د ولایت ته استول شوي دي، او د کندز امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ښار به سقوط ونه کړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند والی وایي لږ تر لږه 800 تنه خوراکي مواد له کابله د ورسېدو په حال کې دي. د بغلان په پلي خمرې کې پرون یوه ځوانه ښځه د بازار په منځ کې ووژل شوه، او د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند والی وایي لږ تر لږه 800 تنه خوراکي مواد له کابله د ورسېدو په حال کې دي، او نن به په دې ولایت کې د جګړې له امله بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو لړۍ پیل کړي. حیات الله حیات په وینا له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې د هلمند او کندهار د لویې لارې د بندېدو له امله ځنډېدلې وې. د هلمند والی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو پر دې لاره زیات ماینونه ښخ کړي، خو 90% یې پاک شوي دي.
سلګونه ماینونه موږ لمانځه وړي دي او خونسا کړي مو دي. د دې سړک عاجل ترمیم باندې اخته یو کان دی، او هغه تخریبات چې د ماینونو په واسطه منځ راغلي تر څو هغه ډکو.
د هلمند والی څرګنده کړه چې د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1500 کسان بې کوره شوي چې له ښکرګه او نورو سیمو ته پناه وړې ده. د کندهار چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې د بندېدو له امله به سوداګرو ته زیات مالي تاوانونه ورسیږي. د کندهار د ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون په دې ولایت کې د پاکستان له قونسلګرۍ سره رسمي خبرې شوې، خو ستونزه لا نه ده حل شوې.
اکثر مې خرابېږي، او د ازمي تجار صاحبانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. ولایت وکم هڅه کوي چې هر څومره چې ژر امکان ولري د بهرنۍ چار ریاست ته لري دغه موضوع حل کړي.
د پاکستان حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ د سپین بولدک او چمن لاره وتړله. د بغلان په پلي خمرې کې پرون یوه ځوانه ښځه د بازار په منځ کې ووژل شوه. د بغلان امنیت قومندانې ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې د ښځه 40 کلنه وه، او د یو ماشوم مور وه. د بشارت په وینا د ښځه د هغه طلاق شوي میړه د پلي خمرې په ښار کې په چاقو ووهله او ویوژله چې حمله کوونکي بیا وروسته ونیول سو. تر دې پیښې دوه ورځې وړاندې د بغلان په ګذرګاه ولسوالۍ کې یوه 10 کلنه نجلۍ چې د میړه په کور کې وه شکنجه شوې وه، وروسته یې سا ورکړه. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستۍ پړاو ته نږدې شوې دي. جان کیری پرون کینیا ته د سفر پر مهال وویل چې اوس مهال په دې اړه خبرې اترې روانې دي. دای وای پروان ورځو کې به زموږ استاذ ټیمونه سره وګوري، ګورو بچې د بحثونو کومې خواته ځي، او په غالب ګمان په پای کې به زه او د بهرنی چارو وزیر سرګیلا وروف سره وګورو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر همدارنګ یادونه وکړه چې یو خواته د روسیې او ایران په څیر هیوادونه چې د روسیې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي، او بل خواته امریکا او متحدان چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي، باید د سوریې د جګړې په ختمولو کې ګډ کار وکړي. د سوریې په حلب کې د یو ټپي شوي ماشوم ویډیو چې ټوله نړۍ ته یې ټکان ورکړ، د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ غونډې د بحثونو اصلي محور و. د امنیت شورا یو جګپړي مقام او د دې شورا نورو غړیو په حلب کې چې ډېری برخې د بشار الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده، او له 2 میاشتو راهیسې دولتي ځواکونو کلا بنده کړي، د بشري مرستو د رسولو لپاره په جګړو کې د وقفې غوښتنه وکړه. د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د امنیت شورا غونډې ته وویل یوازې یو شیبه فکر وکړي او تصویر یې کړي چې کدا ماشوم ستاسې وای هغه ماشوم چې لا ویرونکي جګړې پرته بل هیڅ نه دی لیدلی. د امنیت شورا د غونډې تقریبا ټولو ګډونوالو د عمران قندش په نوم د هغه 15 کلن ټپي ماشوم یادونه کوله چې ویډیو یې په ټوله نړۍ کې خورا زیاته ولیدل شوه. په دې ویډیو کې چې څو ورځې مخکې پر ټولنیزو شبکو خپره شوه د 15 کلن هلک په یو امبولانس کې ناست دی. د جګړې خاورې او دوړې پر مخ او سر چې وینې ترې بهیږي ناست دي. عمران او د کورنۍ غړي یې تېره اونۍ په قطرجي نومې سیمه کې چې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی له بمبارۍ وروسته وژغورل سو، خو د هغه لس کلن ورور وروسته د ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه. د عراق په رمادي ښار کې د مین پاکۍ د یوې موسسې یو برتانوي کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل سوی. د راپورونو له مخې د برتانوي وګړي چې په رمادي ښار کې د مین پاکۍ دنده درلوده د یو مین د شنډولو پر مهال وژل سوی. رمادي د عراق هغه ښار دی چې په ډیرو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مینونه ځای پر ځای کړي. د مین پاکۍ اړوندې موسسې د دې مامور نوم نه دی اعلان کړی، خو ویلي دي چې یو برتانوی د خپلې دندې پر مهال وژل سوی او زیاتوي چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي. دا لومړی ځل دی چې په رمادي کې د مین پاکۍ پر مهال یو لویدیځوال متخصص وژل کیږي. او د ایتالیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اسلام پالو وسلوالو د ګواښ پر وړاندې د ګډو امنیتي تدابیرو ژمنه وکړه. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د خپلو ځوانانو لپاره د اقتصادي ملاتړ د پروګرامونو د پیلولو موافقه هم وکړه. د درې وړو هیوادونو مشرانو پرون په خپلو کې د کورنیو او بهرنیو دفاعي همکاریو د پراختیا، د زیاتو استخباراتي معلوماتو د شریکولو او سرحدي امنیت د لا ټینګولو ژمنه وکړه. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اورسته راځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، بشپړ خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونې په دوام کې و باورې چې د هلمند والی وایي هغه شاوخوا سل امریکایي سرتیری به چې هلمند ته استول شوي په سیمه کې له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. په عین حال کې د هلمند کندهار د لوی لارې د پرانیستو لپاره عملیات روان دي.
من اوس د مین پاکۍ پروسه یې اختوي پې چې ډېره لږ پاتې ده چې تر څو د غیر ملکي کسانو لپاره یا د عامه ترانسپورټ لپاره دا لاره خلاصه کړو.
چارواکي وایي د کندز ښار د سقوط اندېښنې بې ځایه دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پاکستان پوځ له ډیورند کرښې پورې غاړه په خیبر ایجنسۍ کې د تېرې یوې اونۍ په عملیاتو کې د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې هغه نجونې او میرمنې چې موټر چلوي په سړکونو کې له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم چې ته یو سیاسري نوم یې ما اخیستی دی چې وایي سیاسری ته څه حق نه لري چې ډریوري وکړې یا دلته ته موټر وچلوي.
نیمه نړۍ به د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپور شي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدر من اوریدونکو، همداراز ستاسو په اسمسونو کې به په کومه موضوع غواړو چې تاسو موږ ته خپل اسمسونه او خپل نظریات راوستوئ. موضوع دا ده چې هلمند ته د امریکایي پوځیانو استول، که څه هم چارواکي وایي چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او ملاتړ دی، خو آیا د جګړې په وضعیت کې به بدلون راولي کنه؟ په دې اړه که نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمیره اسمس کړئ. موږ ته رسیږ، موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د هلمند والی وایي د دې ولایت سیمو ته د امریکایي پوځي روزونکي د افغانستان او امریکا د متحدو ایالاتو د امنیتي تفاهم لیک پر اساس استول شوي دي. حیات الله حیات وی د امریکا پوځي روزونکي د افغان حکومت په اجازه حل تتللی او د هلمند امنیتي چارواکو سره د همغږۍ پر اساس به فعالیت کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې واوري.
د هلمند والی حیات الله حیات وای د سلو او یونیم سلترمن امریکایي روزونکو چې تازه دی ولایت تستول شوی په لشکرګا شهر کې په پوځي قطعه کې ځای پر ځای شوی او د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې به مرسته کوي. د والی په وینا د امریکایي پوځي روزونکو د افغانستان او امریکا د امنیتي او پراختیایي همکاریو د تفاهم لیک پر اساس او د افغان حکومت په خوښتنه او اجازه هلمند ته تللی دي.
برای شما معلوم است توافقنامه که بین دولت اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا شده.
تاسو ته څرګنده ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک پر اساس دوی په بیلابیلو برخو په ځنګړي ډول امنیتي چارو کې زموږ سره همکاري کولای شي. لشکرګاه ته د هغوی د راتګ هدف زموږ د امنیتي ځواکونو ښه تنظیم او تربیه ده او طبعاً دا کار د افغانستان د اسلامي جمهوري حکومت ته اجازه له مخې شوی دی. هر حرکت چې نن یې بهرنیان په افغانستان کې کوي د افغانستان له پوځ او امنیتي چارواکو سره یې د همکارۍ له مخې کوي. په وروستیو کې د امریکایي پوځي روزونکو تقریبا سل یا یو نیم سل کسیزه قطعه په لشکرګاه کې ځای پر ځای شوې چې زموږ له امنیتي ځواکونو سره بله نږدې هر اړخیزه همکاري کوي. د هلمند والی حیات الله حیات زیاته کړه چې ورغلي امریکایي ځواکونه په جګړه کې ګډون نه کوي. د ښاغلي حیات په وینا په هلمند کې مخامخ او جبهوي جنگ د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی، خو نړیوالې قواوې د تجهیزاتو او هوایي ملاتړ په برخه کې همکاري ورسره کولای شي.
مقابله با دشمن غیر از حمایت تخنیکی و هوایی
له هوایی او تخنیکی ملاتړ پرته له دشمن سره مخامخ مقابله از مشت امنیتی قوا او کارته مش په هم دا کار کړی او وسی هم کوم. امریکایي ځواکونه د تعلیم او تربیه او د هوایی ملاتړ لپاره را سره دي. په هلمند کې د ډیری مودې راهیسې امنیتي وضعیت خراب ګڼل کیږي او د دې ولایت په زیاتو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د دې ولایت 30% زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د کریم اتل په وینا هغه ولسوالۍ چې حکومتي لوري یې د واکمنۍ ادعا کوي یوازې د ولسوالیو د ودانیو په حد کې د حکومت په لاس کې دي. خو د هلمند والی په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت تر ښه کېدو خبر ورکړ او وی ویل چې د وسلوالو طالبانو دا هدف چې هلمند به سقوط وکړي شنډ شو. حیات الله حیات تایید کړ چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم جنگ روان دی، خو ټینګار یې وکړ چې د هلمند د جنگ د ملا تیر مات شوی دی. په هلمند کې د رپورټونو پر اساس هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت اپیم تولید او قاچاقېږي چې نړۍ ته د هیروینو د صادراتو تر ټولو زیاته برخه جوړوي او ویل کېږي چې هلته د جګړې د تمویل یوه اساسي سرچینه هم ده.
راپور کې مو د هلمند والی له قوله واوریدل چې وایي هغه شاوخوا سل امریکایي سرتیری و چې هلمند ته استول شوی په سیمه کې له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې فعالیت کوي او وایي چې دا سرتیری د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په چوکاټ کې هلته استول شوی دی. د هلمند والی همدارس وایي چې د لوی کندهار په حوزه کې خلکو ته د ډاډ ورکوي چې د هلمند او کندهار لوی لاره به ډیر ژر د موټرو پر مخ پرانیستل شي. حیات الله حیات پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې وسلوالو طالبانو پر دې لار زیات ماینونه ځای پر ځای کړي چې امنیتي ځواکونه په پاکولو لګیا دي. فرشته جلال زئی له ښاغلي حیات سره په دې ولایت کې د وروستیو امنیتي پرمختیاو په اړه په مرکه کې لومړی دا پوښتنه کړې چې د هلمند او کندهار پر لویه لاره کومې ستونزې لا هم موجودې دي چې خلکو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي.
د هلمند او کندهار لویه لاره د دښمن د خوانه تقریبا عرض طول د 1500 کیلومترو کې ډېره سخته ماین گذاري شوې وه چې موږ یوه اونۍ را په دې خوا په دې باندې کار کوو. تر اوسه سلګونه ماینونه موږ له منځه وړي دي او خونسا کړي مو دي. د موږ نظامي قوتونه د شارا د کندهار د خوانه راغلي وه، هغه او د لشکرګاه د خوانه دا دواړه سره یو ځای شوي دي. یعنې دا لاره اوس د نظامي قوتو په مخ خلاصه ده، ولې موږ اوس د ماین پاکۍ پروسه یې اخته یو چې ډېره لږ پاتې ده چې ترڅو د غیر ملکی کسانو لپاره یا د عامه ترانسپورټ لپاره دا لاره خلاصه کړو. د دې په خاطر چې دښمن سړک حد قلبه کړی ده او په مختلفو ځایو کې په بل مخ اړولی ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ماینونه د سړک نه پاک شوي دي، ولې د دې سړک عاجل ترمیم باندې اخته یو. هغه کندې او هغه تخریبات چې د ماینونو په واسطه منځته راغلي ترڅو هغه ډک کړو، په هغې باندې شدید کار جریان لري، د فایدانې او د موږ د نظامي قوتونو لخوا نه، ترڅو دا لاره که د خدای مازیګر یا بل ورځ د عام خلکو په مخ باندې خلاصه کو.
کله چې په هلمند کې جنگ زور واخیست چارواکو په دې باره کې خبرې کولې چې اوس د پاکستان کې تروریستي ډلې یا حتی ځینې کسانو د پاکستان استخبارات په دې باندې تورن کړل چې دوی غواړي د کویټې شورا منوره هلمند ته انتقال کی او دی غواړي چې په هلمند کې دوی ته ځای پیدا کړي. نو په هلمند کې اوس جنگ چیرته رسیدلی او تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ؟
په دې کې شک نشته من هغه د دښمن ملي چې په دګر باندې د جنگ په ځایونو کې پاتې شوي دي. په دې کې بحرانیان نه یوازې پاکستانیان بلکې د مختلفو هیوادو خلک چې هغه د تروریزم او د نړۍ د ورانولو لپاره کار کوي د هغو اتباع په دې کې وجود لري. دښمن د نړیوال تروریزم او د ملاتړو په واسطه باندې غوښتل چې د هلمند تو ولسوالۍ سقوط کړي او حتی لښکرګاه ښار ته سقوط ورکړي، د کویټو شورا دلته انتقال کړي او هغه میلیاردونه ډالر چې د مواد مخدر د قاچاقونه لاسته راځي هغه ټولو باندې خېټه واچوي، تر څو د دوه جنګي ماشین یوازې په هلمند نه بلکې په ټول افغانستان کې چالان وسرسي. او د دې ترڅنګ هغه مهمه پروژه چې هغه د کجکي د بند انکشاف ده، هغه د زمیندار ویاله ده، هغه د فراه بخش آباد بند ده، نیمروز کې بند ده، کمال خان ده، هغه پروژې چې د همسایهګان هغه څوک چې تروریزم ملاتړ کوي د دوی په ضد باندې دا پروژې هماغه ده چې د تروریزم ټراک ملاتړ وکړو غوښتل چې په هلمند کې یو ناورین رامنځته کړي. ولې لله الحمد موږ په دې وتوانېدو چې د دښمن او د نړیوال تروریزم دغه لویه توطیه شنډه کړو.
د کومو منطقو په باره کې اوس هم تاسو تشویش لرئ والي صاحب؟
دښمن په ګرمسیر او ناوا او نادلي ولسوالۍ کې نفوس کړی ده. دا هغه ولسوالۍ دي چې د لښکرګاه د ساتلو لپاره ډېرې مهمې دي. موږ په دې باندې تمرکز کوو چې دښمن د دې ځای نه درته په شا وتنبو. هلمند او د کندهار شاهراه د لشکرګاه لپاره د شارک حیثیت لري، په هغې باندې موږ اخته یو.
د جنګ په مهال باندې خلکو څه مرسته وکړه؟ دا قومي مشران او ولسي خلکو دوی په جنګ کې ستاسو سره څه ډول همکاري وکړه؟
زه فکر کوم په ځای به وي چې د تاسو د راډیو د لارې نه هم د هلمند ولسونه ځانګړې مننه وکړو چې روزانه په جوپو جوپو او ډله ډله خلک راځي، قومي مشران، علما، متنفذین، پخواني جهادي مشران، مدني ټولنې، حتی مېرمنې او دو د خپلو امنیتي قوتونو سلام دغه ته لیستونه راکول شوي، حتی د قومي مشرانو لخوا نه که ضرورت پیشي دوی هغه زړې وسلې او تورې چې لري د دښمن په مقابل کې به زموږ د امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه جنګېږي. موږ چې پوره ډاډه یو هغه همدا ده چې د ولس ملاتړ زموږ سره ده. ولس د تروریزم او د دې وطن د دښمنانو نه سوجې ته راغلی ده.
د هلمند ولی حیات الله حیات و چې د هلمند کندهار د لوی لارې د خلاصولو لپاره د هڅو او د هلمند عمومي امنیتی وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په پاتې خبرونه کې را سره اوسئ. د کندوز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دې ښار د سقوط لپاره د اندېښنه نه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اوس هم د کابل ورسپانو مخکتنه کو. اجمل تورمن د نن ورسپانې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې پر کومو مطالبو یې ډیر تمرکز کړی.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او هند د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل نننی غنه کې په یو مطلب کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي دا خبرې راخیستې چې دا خبره یقیني کول غواړم چې د پرمختللي، سوکاله او آرام افغانستان په جوړولو کې به 1,250,000,000 هندیان تل افغانانو سره ولاړ وي. له افغانستان سره زموږ د دوستۍ قوت او اصل هیڅ کله دورانېدو او تزلزل نه دی. په مطلب کې وړاندې راغلی چې د هند صدر اعظم ویلي هیواد په تر هغه په افغانستان کې لوی پروژې او اقتصادي پروګرامونه تمویلوي چې افغانان اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. په مطلب کې ویل شوی چې نریندرا مودي دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ستوري ماڼۍ پرانیست غونډې ته په ویډیوي اړیکه کې وکړي، هغه ماڼۍ چې د هند په مالی مرسته بیا رغول شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې غونډه کې د ولسمشر غنی خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان او هند د دوستۍ ونه ژورې تاریخي ریښې لري. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر ویلي چې هند د افغانستان په لویو وړو اقتصادي او د بیا رغونې پروژو کې په خپل ګډون سره غواړي دا ثابته کړي چې موږ د ستونزو په وړاندې یوازې نه یو او باید د یو بل په مرسته کولو سره له یو بل سره واوسو. د مطلب لیکوال لیکي ولسمشر غنی په دغه غونډه کې وویل چې زموږ اړیکې به پر همدغه ځای ونه دریږي، بلکې تر خپل توانه پورې به وپالو. ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې هندي چارواکو افغانستان ته د نورو جنگي هلیکوپترو او پوځي وسایلو د ورکړې په هدف روانونه بحث کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغانستان هند ته ولې سپارلې چې پکې افغان ځواکونو ته د جنگي هلیکوپترو ترڅنګ د یو شمېر وسلو او پوځي وسایلو د ورکړې غوښتنه شوې ده. په مطلب کې د هندو ورځپاڼې د راپور په حواله لیکل شوی چې هندي چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به نورې هلیکوپترې هم ورکوي او په دې اړه روانه اونۍ بحث او خبرې کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د سقوط په اړه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې د وضعیت کنټرول د دوی په لاس کې دی. د کندز امنیه قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د کندز او تاجکستان ترمنځ د تجارتي موادو د لیږد رالیږد لپاره لاره جوړه شي. په دې اړه تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
له کندوز رپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې جګړې ته شدت ورکړی او زیاتې لارې بندې کړې دي. وسلوالو طالبانو د یکشنبې په شپه له تاجکستان سره د کندوز د اتصال پل تخریب او لارې د دواړو هیوادونو د تجارتي مالونو او سوداګرو تګ راتګ بند کړ. د کندوز د خانآباد ولسوالۍ موقتی سقوط او د جګړې شدت یو اربیا د دې ولایت په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د کندوز امنیه قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ وایي د جګړې له شدت سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت د ساتلو جوګه دي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونو په کندوز کې خپل هر اړخیز حضور ټینګ کړی. دا سمه ده چې وسلوالو طالبانو د الچین پل البوزولی، خو موږ خپل تدابیر لرو او ډېر ژر به دا لار پرانیستل شي. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد هم پرون په کندوز کې ویلي چې وسلوالو طالبانو ته به اجازه ورنه کړي چې بیا کندوز ښار ونیسي. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو ویاند جنرال چارلز کلیفلند هم پرون خبریالان په کابل کې وویل چې ډاډ لري چې کندوز سقوط نه کوي. دا ناټو د ځواکونو ویندوی څرګنده کړ چې د سپکو حمله یو الوتکه او په امریکا کې روزل شوی افغان پیلوټان هم په کندوز کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره استول شوی دي. د هغه په وینا امریکایي پوځیان اجازه نه لري چې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون وکړي، خو په ستراتیژیکو سیمو کې د هغوی د ماتې د مخنیوي لپاره پوځي مرستې کولای شي. واشنگتن پوسټ ورسپارې د افغانستان د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا یو هلیکوپټر هم پرون د حملو لپاره کندوز ته رسیدلی او په الیاباد کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره حمله کړې دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کابل د اردو پولیسو او ځانګړو ځواکونو اضافي قواوی هم ورسېدلې دي. دی وایي جګړه په قلیزال دشترچی او امام صاحب ولسوالیو کې روانه ده. په جګړه کې د مخالفینو شپږ اتیا تنه وژل سوي او لږترلږه یو سلو لس تنه یې زخمیان دي. د ښاغلي جنگلباغ په وینا په تیرو دوو ورځو کې د کندوز په جګړه کې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل سوي او لږترلږه پینځل ستنه زخمیان دي. کندوز له څو اړخونو د وسلوالو طالبانو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. دا ولایت له تاجکستان سره پر اړخ پروت دی او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته شلار لري. د افغانستان د غنمو او وریجو زیاته اړتیا پوره کولای سي او د شمال له مهمو ښارونو دی.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه د مخام په وو بجو پیلېږي. د شپه زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای خبر ورکوي چې سلګو نظر افغان کډوال چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دي. بشري مرستندویان هم وایي چې افغان کډوال د اوبو او خوړو د نشتوالي له کبله خورا زیاتی ستونزې لري. د سهیلا حسرت نظیمی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
په پاکستان کې یو نیم میلیون تنه هغه کډوال ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو په اداره کې ثبت دي. دغه راز څنګه یو میلیون تنه نور هم هلته اوسي چې په دغه مؤسسې کې نه دي ثبت شوي. دا په نړۍ کې د افغان کډوالو تر ټولو ستره ټولنه ده. د آلمان د مطبوعاتي آژانس په رپورټ کې راغلي چې پاکستان د دغو کډوالو لپاره پوره ملاتړ نه ترلاسه کوي. له 2015 کال را په دې خوا په افغان کډوالو د پاکستانی امنیتي ځواکونو فشار زیات شوی دی. د کډوالو د نړیوالې ادارې د خبر له مخې د جولای د میاشتې له پیل څخه 2024 تنه کډوال له پاکستان څخه بیرته خپلې خاورې ته راستنه شوي دي چې د ملګرو ملتونو د دغه ادارې لخوا ثبت شوي، او د روان کال د جنوري د میاشتې را په دې خوا 101,000 راستنېدونکي د دغه ادارې تر څار لاندې دي چې مخکې ثبت شوي نه دي. دغه راستنیدونکو ته له دې عمله دغه اداره نه په پاکستان او نه هم په افغانستان کې مرسته کولی شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت موینه ډاکټر عالمی د ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل:
ما در حقیقت در یک حالت به اصطلاح اگر بگوییم اضطراری قرار داریم، و شما طوری که میفهمین اگر دولت های میزبان مهاجرین افغان تصمیم بگیرن که افغانای ساکن
مونږ په یوه اضطراری حالت کې یو، که کوربه هیوادونه موږ ته په یوه میاشت کې 18,000 ناثبت شوي کډوال بیرته رالیږي، دا زموږ لپاره یو اضطراری حالت دی. موږ د یوې میاشتې را په دې خوا له 1400 نورو وزارتونو او نړیوالو ادارو سره په یوه پلان کار کړی چې 10 ورځې مخکې د جمهور رئیس لخوا هم تایید او د تطبیق هدایت یې ورکړ شو چې نن دغه پلان تطبیق کیږي. د دغه پلان په اساس هغه کسان چې ثبت نه دي له هماغه پیل نه ټول کارونه ورته کیږي، لکه د هویت ثبت، طبي مرستې او واکسینونه، د خوراکي او غیر خوراکي توکو رسول او د اوسېدو ځای او لیږدولو چارې. د کډوالي چارو د وزارت معینې په دې اړه هم معلومات راکړل چې دوی د غراز په اوږدمهال پروګرام هم کار کوي. د کډوالي چارو د وزارت معینې په دې اړه هم معلومات راکړل چې دوی د غراز په یو اوږدمهال پروګرام هم کار کوي چې څرنګه د کډوالو اساسي ځای په ځای کېدل او د ښوونځي او کار چارې سمون پیدا کړي.
ما روی پلانای بعدی کار میکنیم که چطو اتقام مجدد صورت بگیره و بعد از او برازو برنامه باید بریزیم.
مونږ په یو بل پلان هم کار کوو چې هغه په ټولنه کې د کډوالو بیرته انغاړه نه ده، او په دې باب د پلازمینې په زون او وروسته ننګرهار، هرات او نورو ولایتونو کې هم د دوی د ځای په ځای کېدو چارې پر مخ بوزو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د متحده قومي غورځنګ سلګونه غړو د آی آر وای په نامه د شخصي ټلویزیون پر دفتر برید وکړ چې د نښتو په نتیجه کې یو تن ووژل شو او شاوخوا 15 تنه ټپیان شول. پیښه هغه مهال وشوه چې د دې ګوند مشر الطاف حسین له لندنه یوې غونډې ته په وینا کې د خپل ګوند غړي دې کار ته وپارول. له پیښې وروسته رینجر ځواک د دې ګوند مرکزي دفتر بند کړ او د دې ګوند څو مشران یې ونیول. د موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل اوروي.
په کراچۍ ښار کې د زیات نفوذ لرونکو ګوند متحده قومي غورځنګ مشران او پسلګونو غړي له تیرو 15 ورځو راهیسې د کراچۍ پریس کلب څنګ ته ناست وو او د خپلو ځینو ملګرو د نیول کېدو په ضد یې د لوږې احتساب کاوه. پرون دوشنبه د دې ګوند مشر الطاف حسین له لندنه یوې غونډې ته وینا کوله چې د ګوند په زرګونو غړیو یې پکې ګډون کړی و. په دې ولسي غونډه کې د پاکستان په ضد شعارونه ورکړل سول، او الطاف حسین په خپله وینا کې د خپل ګوند غړي وپارول چې د ای آر وای او سما په نامه د شخصي ټلویزیونونو پر دفتر ترونو برید وکړي او د سه‌شنبه په ورځ د سند ایالت لوی ماموریت یا سیکرټریټ وتړي. تر دې سم دستي وروسته د متحده قومي غورځنګ سلګونه غړي د کراچۍ ښار په صدر سیمه کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر ورغلل. د دروازو شیشې، ټلویزیونونه او کمپیوټرونه یې مات کړل او د ټلویزیون کارکوونکي یرغمل وساتل چې په پای کې له پولیسو سره نښته وسوه. د سند د اعلی وزیر د اطلاعاتو مشر مولا بخش چانډیو وایي د پاکستان په ضد شعارونه ورکول د هیچا لخوا نه سي زغمل کېدای. پر چینلونو او درسنیو پر دفتر په دومره شدت سره حمله خطرناک خبره ده، او تر دې خطرناک خبره د پاکستان په ضد خبرې او شعارونه دي چې دا د ټول مملکت لپاره د پریشانۍ خبره ده. په داسې حال کې سیاسي معاملات پر خپل ځای، خو چې څوک قانون په خپلو منګولو کې اخلي جرم کوي قانوني چلند به ورسره کیږي. چې د پاکستان پر خاوره مرګ پر پاکستان شعارونه ورکول کیږي، دا خو مقبوضه کشمیر نه دی. داسې نارې دلته نه سي زغمل کېدای. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او 15 تنه پکې ټپیان دي چې په هغوی کې پولیس عسکر او د ځینو نورو رسنیو کارکوونکي هم شامل دي. د کراچۍ رینجر ځواک تر دې پیښې وروسته د کراچۍ په پریس کلب کې د متحده قومي غورځنګ د مرکزي پارلمان غړی فاروق ستار او د سند اسمبلۍ غړی خواجه اظهار الحسن ونیول، او د ښار په یوه بله سیمه کې د دې ګوند یو بل غړی عامر لیاقت چې په ټلویزیونونو کې د مذهبي او تفریحي پروګرامونو کوربه پاته شوی هم ونیو، او دوی ټول د پښتنو ګرویژونو لپاره له ځانه سره بوتل. تلل ورسره سم رینجر ځواک د کراچي پاجیز آباد سیمه کې د متحده قومي غورزنګ مرکزی دفتر چې په 90 مشهور دی پوخ وتاړه او ورسره د دې ګوند د مطبوعاتو څنګه او یو پانه هم وتړل. پولیس وایي له دې دفتره یې وسله هم ترلاسه کړې ده. د کراچي د رینجر ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر وایي د پوځ مشر راته امر کړی چې چا هم په پرونۍ پیښه کې لاس لرلی ټول به ونیول سي او د قانون منګولو ته به وسپارل سي. په پرونۍ کیمپ کې چې څوک ناست وو او له بهره کېدونکې وینا یې اورېدله او بیا یې نارې وهلې د دوی ویډیو جوړه سوې موږ به یې وپېژنو چې د پاکستان په ضد یې خبرې کړې دي قانوني چلند به ورسره وسي. صدر اعظم نواز شریف د پاکستان په ضد د قومي غورزنګ پر شعارونو ژوره خواشیني څرګنده کړه او رسنیو ته په لیږلي پیغام کې وویل د پاکستان د استقلال او برم سپکاوی به ونه زغمي او هغه څوک به ونه بخښي چې د پاکستان په ضد یې خبرې کړي او یا یې شعارونه ورکړي دي.
د سهار 10:13 شوې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. ستاسو پیغامونه به هم ولولو. خدا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د هلمند والی وایي لږ تر لږه 800 ټنه خوراکي مواد له کابله د ورسېدو په حال کې دی او نن به په دې ولایت کې د جګړې له امله بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستې لړۍ پیل شي. د بغلان په پلخمري کې پرون یوه ځوانه ښځه د بازار په منځ کې ووژل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستۍ پړاو ته نږدې سوې دي. د سوری په حلب کې د یو ټپی شوی ماشوم ویډیو چې نړۍ ته ټکان ورکړل د سوری په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې د بحثونو اصلي محور وو. د ایتالیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اسلام پالو وسلوالو د ګواښ پر وړاندې د ګډو امنیتي تدابیرو ژمنه وکړه. او د عراق پر مادي ښار کې د امن پاکۍ د یوې موسسې په برتانوي کارکونکي چاودنه شوې او هغه پکې وژل شوی.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په جنوبي سودان کې د امنیت ساتنې د یو نوي ځواک د ځای پر ځای کولو ملاتړ وکړ او د ختیځ افریقا پر هیوادونو غږ وکړ چې د ځواک ته سرتیری ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروسته له هغه چې د جنوبي سودان په پلازمینه کې نوي جګړې پیل شوې، د رواني میاشتې په پیل کې په سیمه کې د نوي 4000 کسیز 1600 ځواک پر ځای کولو ته رایه ورکړه. د موضوع تفصیل نوریاس نوری په یو راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په جنوبي سودان کې د ساتندوی 4000 کسیز ځواک د ځای پر ځای کولو غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د ملګرو ملتونو 1600 ماموریت پیاوړی کړي. جان کیری چې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سیمې د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته څرګندونې کولې وویل په دې کې شک نشته چې موږ باید د ساتندوی سیمه ییز ځواک د ځای پر ځای کولو چارې مخته یوسو. د هغه ځواک چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ورته اجازه ورکړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د کینیا د بهرنیو چارو وزیر امینه محمد د دغه اضافي ځواک د چټک ځای په ځای کولو غوښتنه وکړه او زیاته کړه دا به ښه وي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه ځواکونه سیمې ته واستول شي. تیره میاشت د جنوبي سودان په پلازمینه جوبا کې پیل شویو نویو جګړو ته په پام سره کینیا دغه نوي ځواک ته د سرتیرو د ورکولو ژمنه وکړه. دغه ځواک چې د اګست په 12 د ملګرو ملتونو امنیت شورا منظور کړ پر کینیا سربیره ایتوپیا او رواندا هم ورته د سرتیرو د ورکولو ژمنه کړې دي. دغه 4000 کسیز ځواک به په سیمه کې له ډیره د ملګرو ملتونو د 1600 ماموریت له 2000 کسیز ځواک سره یوځای کیږي. په سیمه کې د پیل شوو جګړو په ترڅ کې تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي دي. د کینیا د بهرنیو چارو وزیر وویل په تدریجي توګه سیمې ته د نورو ځواکونو استول بل دې سره مرسته وکړي چې ماموریت یې د دغه نوي ایجاد شوي هیواد پلازمینه جوبا ته په چټکۍ سره وغځیږي. هغې وویل د سرتیرو هر هغه شمیر ته به هرکلی وویل شي چې له دغه ساتندوی ځواک سره یوځای کیږي او هغه ښایي د نورو مسلو لپاره هم ور پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه نوی ځواک یوازینۍ مهمه دنده به په جوبا کې د امن ټینګښت وي چې ورسره به د سولې د هغه تړون عملي کېدو ته لاره پرانیستل کیږي چې یو کال مخکې لاسلیک شوی و. جان کیری په دې خبره ټینګار وکړ چې دا به یو مداخله کوونکی ځواک نه بلکې ساتندوی ځواک وي او ماموریت به هم واضح وي. دغه ځواک به دنده لري چې سیمو ته د لاسرسي او د آزاد تګ راتګ مسأله یقیني کړي او خلک له هر ډول حملو چې په هره بڼه وي خوندي کړي. جانکری دغه راز له جنوبي سودان سره د امریکا د $138 میلیون بشري مرستو اعلان هم وکړ. ویل کیږي په سیمه کې بشري وضعیت د وروستیو شخړو له امله نور هم خراب شوی دی. جنوبی سودان د 2011 کال د هغې ټول پوښتنې په نتیجه کې له سودان د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د سودان د پلازمېنې خارتوم د مرکزي حکومت او د سودان د خلکو د آزاد پوځ د غورځنګ ترمنځ د 2015 کال په تړون کې پرې موافقه شوې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالله له زابل نه په خپل سمس کې لیکي، امریکایان به نور هم په هلمند کې د جګړې ډګر ګرم وساتي او ولسی مرګ ژوبله به زیاته شي. که امریکا رښتیا کومک کوي نو پلی ځواک دې هلته واستوي. نقیب له غزنی نه لیکي، په هلمند کې به د امریکا ځواکونه نور هم جګړه توده کړي، امریکا په افغانستان کې سوله نه غواړي. حکمت الله له هلمند لیکي، هغه سل کس امریکایان چې هلمند ته تللي که هغه د افغان عسکرو په څنګ کې په مخامخ جګړه کې برخه واخلي نو پر دښمن به سخت اغیز ولري. حنفي له هلمند لیکي، زما په نظر د امریکایانو راتلل د هلمند لپاره ګټه نه بلکې تاوان دی، ځکه چې د بمباریو زیات قربانیان عام ولسي وګړي دي نه طالبان. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د هلمند جګړه یوازې امریکایي ځواکونه پر مخ بیوای سي، امریکا باید هیڅ وخت خپل پوځیان له هلمند ونه باسي. نصیر احمد له کندهار لیکي، موږ ډیر خوشاله یو چې دا سل کسان زموږ سرتیرو ته کومک ورکوي، ځکه چې ګوډاګیان نه غواړي چې زموږ حکومت پرمختګ وکړي. حضرت ولی دانش لیکي، په هلمند کې د امریکایي ځواکونو میشتېدل د دې ولایت په امنیتي برخه کې هغه وخت ګټور دي چې دا ځواکونه په حقیقت کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. یو بل اوریدونکی محمد صادق سمسور لیکي، له هلمند، امریکایان د هلمند لپاره ګټور دي ځکه چې افغان ځواکونه جنگ نه کوي، نو باید امریکایان په مخامخ جګړه کې برخه واخلي. دا د خبرونې وروستۍ برخې ته را رسیدلی یو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم لومړی د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام تان د څنګې اوریدو ته، ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
تان د څنګې
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نننه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي. نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کده د ځینو غونډې بې جرأت یا بې زړه یې؟
نو کله چې زه دریز خوا ته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزیده او رپیدلم ټول.
کوم کاغذ بچې دوی په لاس کې و، دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بندس کورېدلو، غونډه به خرابه کړله.
نو دوستانو، که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روان شناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوب را پیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی یې، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي، یا په عامه اصطلاح زړور شي. خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي، په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک و.
زه به جرأت کیږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کوم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولای اظهار یې کړم. زمونږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، وروستنی ختم وه، نو ماته یې داسې غوښتنه رانه وکړه چې ته به یو شعر وایې او یوه ترانه ووایه. ما ورته ویل صحیح ده وبې وایم، او ما به بېزه ګڼلی او ماته یې ونه ویل چې زه دې حتماً پورته کوم، ته به یو څه وایه. څو نفر راپسې راغلل چې هله زر کوه ستا نوم یې واخیسته. نو کله چې زه دریز خواته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک وو، سپینګیري وو، مخاور خلک وو، ډېر بې جراته شوم، بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک وه. داسې حالت وو چې بیخي اواز مې ټول لړزیده او رپېدلمه ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جراته وو خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپله خبره کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول وو. یو شی به مې زده وم، هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به ویل چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري وه په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړل.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلل نو کله چې موږ کوم سیمینار په صنف کې وړاندې کولو، یعنې موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې اغیز لاندې براتللو او خپل جرأت هم له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ په ټولګیوالو سره بلد شولو نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو.
خو زه بهلا ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي. خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځای کې داسې خبر راغلی. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل، یو بل ملګري به وویل ما خبره وکړه. ما به بیا وروسته ارمان کوله چې کاشکې دا خبره ما کړې، ځکه ما په خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او راباندې تېره شوی دي.
دوستانو، ځکه خو ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړئ جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړئ نو هیڅکله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه ویریږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي، وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مې ورکړل، کومک مې ورسره وکړه. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نشو پیدا کولای، له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت چې داسې یو مشکل پېښ شه څه مې وکړه، څنګه ته بریالی راووتم، دا موږ نه کوو. بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغر د خپلو محصلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي. هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي، هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یو عالم نظر را سره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی، هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی. هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري. وایي دا کامل د مغز نه وباسي، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کیږئ یا سهار وختي راجېږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړیم، په سټیج څومره ښې خبرې کوم، اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي، زما هر خیال پردازي. دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی، دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه، ویده هیڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی، دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت پرې لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وایي، که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتماً وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 70% پورې تاثیر لري.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. د ځوانانو په بې جرأتۍ یا بې زړه توب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو دا خبره د کابل پوهنتون محصله لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونې یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کې څوک چې دا وکاو دا مکاو ته نه پويږي دا دی غلط وکه می کاوه چې غلط نه کې غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم یعنی ډیر اصولي او ډیر قاعده په وځه کې زه پويګم کلام چې پلار ما تشویق کی کول شم ډیر غټ مسالې چې هغه یو ډیر غټ قسم نشاله ولا زیاله ولا شم اول کړم دی.
اکمل د کاپیسا د ملګرو دی بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپل ملګرو او اولادونو ملنډي وهي او د هغوی زړه ور ماتوي.
زمنګ ماشومان تر دوړکتوب نه جرأت نه لري یعنی هغه جرأت لري اخسل شوې د کورنۍ لوخاتنه نو هغه ماشوم ک په ما وړکتوب کې د سیزان سره فکر لري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر او یا والی او یا یو مقام واخلم چې خو مقامي بس هغه ک خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وای نو بس هغه پرې رښخن وې زکه چې هغه وای چې بس دې مقام ته رسیدل ډیر سخت ده یا ته د زمنګ ځوانان مونږ ملګری چې بس یو شی وای چې یار زدا کار کوم بس پرې نو ټول خاندو هغه څوک چې ور سره ګرځي هغه چا سره چې ژوند کې بای زدي کیږي چې دا غي خبري دا د مغه خپل کوم هدف چې لري هغه ته به اعتماد کی مونږه باید د سیو کو چې که سو غوړي چې یو کارو کې هغه تشویق کو ترسي چې هغه ورته کو نو مرسيږي خو هغه زړه خو خوشاله چې بس زدا کار شم کولای.
خغل عظیمی له کورنۍ هیله کوي چې خپل ماشومان ته د ایديال نه ټاکي بلکې هغه دې پریک دي چې په خپل ځان ته ایديال وټاکي او لځوانانو غوړي چې د خپل ایديال موقف ته د رسیدو په هڅه کې دي د هغه د خو کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړی.
هغه انسان چې بې باور ده یو ډول ریسک منونکی نه ده. تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهور تجاران هغه دي چې ډار یې منلی، د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې منلی، ریسک منلی او پیوردانګلی دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته قرار ناست یې او وایې چې بابا غوښه ډوډۍ راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلیږي. یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس وو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم ځپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسیږي.
لوی بری له وړو پاوړیو پیلېږي. ملګرو دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغو ځوانانو ته کوي چې غواړي په یوه ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصلې تر څنګ د خطر منل یا د په اصطلاح ریسک اخیستل پکار دي.
ارواپوهان وایي چې تاسو هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسو باید د رونالډو یا د میسي غوندې فوټبالر سي، تاسو باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سئ، تاسو باید یو بریالی ډاکټر سئ. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې سه، زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسیږم. ځینې وخت مانه پوښتنه کوي چې تا ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده؟ تاسو پوهیږئ زه تروس پورې خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصلې مې دلوي دلي پاسې دلي، اخیر مې د همت نه مرحله او شرمې دلي.
هو همزولو کروان اوسو، حوصله ولرو، لپرزیدو او تیروتنو ونه ویریګونو سلوړی بو، او یو ورځ به مو له همته مرحله او شرمېږي او هسکه غاړه به مو منزل په نصیب شي. تاندې څنګه رانغاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو خزو پوسټونو خبرې کوي چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي خزې شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه لخوا په مختلفو بڼو زورول کیږي.
هر کله چې زتلنی ماماته کله ناریوی کله میراث قیدی اته کله کله د کور نتر کوم زی پولیس زما مزاحمت کوي تعقیبوي د سینور مزاحمتونه چټیات وي.
په دې حق لا بعد موټر چلوونکو میرمنو ګلی او د اړوندوی دارو د مسولینو ځوابونه واوري. دا خبرونه ز مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وګمې جبرخیل نه د خزو پاړه د ونی مهم خبرونه واورو. په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ویلي چې د غپیخي د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالاتو پیز په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبانو میده او په خپل کور کې سوځول شوې ده. هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا اولی سوځول شوی، خو په وینای خوند او خسری د پلټونو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې پر وی جامی طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. میرمن وردګ همدارنګه ویلي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره یوه طرحه هم چمتو شوې ده. تاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 4 او 15 په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي د دې ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کانفرنس هم جوړیږي. د بغلان ولایت په گزرګاو ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سخت شکنجې له امله وبشل شوه. د دې ولایت د ښځو ریاست رئیس خدیجی یقین ویلي چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې په ماشوم نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ په همدې جرم وژلې ده. د میرمن یقین په وینا د وژل شوې میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي ویلي چې مسؤولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه، خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه. د مسؤلینو په خبره د وژل شوې میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه. په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و، خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو. د شخصي موټرو تر څنګ لینی موټر هم چلول. خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه له خاورو سره خاورې کړل، د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګه شول. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لیسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپل ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه. د کابل اوسیدونکو رویا چې خپل شخصي موټر لري وای، دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوخي احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتي موټر چلوي.
د پخې شوم ضرورت پیدا شته تفلار شفخانه
کله کله اند شپې 2 بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولې دي. یا کوم د خوخي محفل وی او تر نا وخت پاتې کیګو نو زه په خپل موټر چلوم. تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه دی کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم. حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي، مثلا د موټر کش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي، دا ټول په خپل جوړوم او په هیګم پرې خود دې ټول لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو لامل چې زمک پر ټولنه حاکم دي، میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ډرایف پر مهال د ځینو نارینه و لخوا زورول کیږي او ډیری میرمنې له دې عمله چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکو تمنا سدی چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راته کوي وای زه چې کله موټر چلوم خلک می ډیره زوروي او لزه د موټر را سره جنگوي نو موړې له ترافیکو هم ګلمنه د وای وخت نا وخت د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دارته ویل کیږي چې غلی د کور کې کینه ستایڅ په موټر چلولو
ما می خوام که درایف کنم ضرورت هم دارم
زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم کله می چې خاون نه سهار دفتر تزم په لار ډیر غنه ګونی موټر نه پیدا کیږي وړه لور می هم وړکتون تبیایم نو مجبورم چې په خپل موټر وچلوم په لار کې لډی رستون سره مخیم خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بد خلادا چې ک کله را سره کوم د کورنۍ غړی په څنګ کې ناستی او زه موټر چلوم بیا نو ډیر کنځل کوي ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر ټکروي څو ځله مې موټر رنګ کړ ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي راته وایي خورجانې سای څه چې موټر چلوي قرار دی کور کې کینه یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه
مسته بخیر یو موټر کرا بگی برو
د کابل د خونې او روزنې په هنتون محصله بهشته چې په خپل موټر چلوي وای دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپل چلوم خپل او د کورنۍ مشکلات می حلوم نو موري وای زما په وجود کې هم لکه د نارینه په څیر توانای شته او باید ګټه ترې واخلم
اول خو د یوې میرمنې پیس باندې زه ویاړم چې ډرایور یم او په دې ټولنه کې زه د یوې میرمنې پیس باندې ډرایور کوم دا زما د کورنۍ لپاره یو سهولت چې زه ډرایور اوسم خپل مشکلات رفع کوم او ما ته ویاړ دی چې زه خپل مشکلات خپل حل کړم ځکه خدای پاک ما ته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخیستنه فرض ده
اغلی بهشته د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د زورولو یادونه کوي وای کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه خي څوک می موټر له موټر سره ټکروي څوک کنځلې کوي او ان یو ځل دومره تهدید شوم چې زما کور ته تهدید لیکونه راواچول او دایره تلیکلی و چې نور موټر مچلوه
هر کله چې زتلنی ماماته کله ناری وی کله میلاس قیدی کله لیولاس نه کله بل لاس نه اته کله کله د کون تر کوم زی پولیس زما مزاحمت کوي تعقیبی سندره په زور پلی کی او د سی نور مزاحمتونه چټیات وي ما سره د سی شوی دی چې تهدید شوی ما یا به دی خپلوانو یا بیگانو د سی تهدید را تکړه دی چې تیو یو میرمنی یو میرمنه ته سیاسري نوم مخسته دی چې سیاسري ته حق نه لري چې جیوري وکي یا دلته موټر وچلوي تهدید کړم ډیر سخت اته د سي تهدیدات وو چې خپل ویریدم او هغه شخص دونه تهدید کوم چې تر کوره پوری تعقیب کما اته کورته خاتونه ما چول تهدید نامې چولې دی مارګ دی ژوند دی هرڅ هغه ته بدبختیان چې پټورن کې تن په خزم باندې کې در څه تهدیدات چې ماته نو
نو اوریدونکو دا ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com ځینی خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاري په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړي په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان ایران عربي متحده امارات انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته په دې اړه به د کابل د دوه اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو چې د ښځو د موټر چلولو په هکله څه نظر لري
د خو به دار خپل مور خور لري باید په ښه نظر ووري ورته دا څه کنه بهر کې مشته پاکستان کې مسلمانې د عربستان کې دوبای کې کویت کې هر ملک د هلته ښځې ناري نه ټول هغه چې موټر چلوي هلته خدا خبرم نشته ولک چې ورته وګوري افغانستان د ګپراو دی پرزه ورته وایي هر څه وایي کنه کمزل کوي دا هو دې سمره خپل دا داسې دا ګور راځه ساجا دا څه کارم
ما منځه خوځه تاسو دلته جوړی شه دا خوځه مناسبه نه وی شرایط خراب دي خوځه باید کوټ کینی او دې شي چې ټاکره نو کېګانه او که مونږه کو نه شو ډرایوري کوي خوځه مثال کنه مونږ مخالف یو
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل ځینې موټر چلوونکي میرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو لامل له موټر چلوونې زړه تورې نشوي دي خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي ترافیک له ټولو موټر چلوونکو سره یو ډول چلند کوي او که کومه میرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي موږ سره د تماس ونیسي د ستونزې ته جدي رسیدګي کوو
د ارتباط به
که گویا در داخل شهر از طرف منصبین پولیس ترافیک
په دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال در ترافیک له خوا ځورول کیږي او لازمه همکاري نه ورسره کیږي، دا خبره حقیقت نه لري. د ترافیکو مسولیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ترافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ترافیک ځورولی وي، موږ ته د مراجعه وکړي. موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
با ما معرفی کنم، انشاءالله مطابق به قانون با او برخورد میگیرم.
درنو اوریدونکو، خدا دا چې موږ په دې موضوع لزان سره غور وکړو، د نورو حقونو او خاري آدابو ته درناوی وکړو. موټر عادي وسیله ده، کای خزي یا نارینه چلوي دوی د ترافیکو د قانون په اساس مساوي حق لري. هله دا پولیس هم دې موضوع ته توجه وکړي او هغه کسانو سره چې نورو ته مزاحمت کوي قانوني چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په الله سپارم، خوشاله اوسئ.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کاکه هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر پنځو